سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه تموز فرید سیال د امیر د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم پیل په خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ پرون پنجشنبه په برلین کې د جرمني له بندنیو چارو وزیرې انا لینا باربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیرې له ریچارج بینټ سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې د افغانانو د بشري حقونو له ملاتړه لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون ماتېدونکی نه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي دي چې په دې کتنه کې دواړو خواهو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. له بلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼه لیکلي دي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقونو د نازک وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې غواړي چې هره میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وکړي. ناصر کنعاني پرون په یوې خبري غونډه کې وویل که په منظم ډول د دوی تخنیکي پلاوی د اوبو اندازه له نږدې وویني ورته څرګنده به شي چې دقیقه نوبه څومره دي او وچکالۍ څومره اغېز کړی دی. په وروستیو ورځو کې د ایران یو تخنیکي ټیم د اروزګان ولایت په دهروود ولسوالۍ کې د هلمند په یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. وروسته یې وویل چې وچکالۍ د اوبو سطحه ټیټه کړې ده. د خیبر پختونخوا په سوابۍ کې د یوې ونې د پرې کولو پر سر شخړه کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. د سوابۍ پولیسو ویلي دا پېښه نن د اګست 15 رامنځته شوې ده. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي د دواړو خواوو ترمنځ له څه مودې راهیسې پر ځمکې لانجه وه او د جمعې په ورځ په لانجمنه ځمکه باندې یو ونه وهل شوې وه. له دې وروسته د دواړو لورو کسانو پر یو بل ډزې کړي دي چې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي او د بلې کورنۍ یو غړی ټپي ده. د چارواکو په خبره د پېښې په تړاو یو تن نیول شوی او پلټنې روانې دي. تر دې مخکې هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د لانجو پر سر په نښتو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. او د پاکستان ولسمشر شوکت میرزیایف خپل 13 کلنه لور سیده میرزیایف د ولسمشر د سلاکارې په توګه ټاکلې ده. د خبره د ولسمشر په رسمي ټلګرام نن د ګیس پر 15 مخبره شوې ده. سیدی میرزیایف تر دې مخکې د ښځو د حقونو او زده کړو په برخو کې ځینې قانوني طرحې وړاندیز کړې وې. د منځنۍ اسیا په هېوادونو کې چې ولسمشران یې ټول واک له ځان سره لري دا ډېره آماده چې چارواکي خپلو خپلوانو ته ښې دندې ورکړي. په ترکمنستان کې ولسمشر سردار بیردی مودودوف د خپل پلار ځایناستی شوی. په تاجکستان کې د امام علي رحمان سوی رستم امام علي د مشرانو جرګې د مشر او د دوشنبې د خاروال په شمول په مهمو دندو ګمارل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ پرون ویلي دي چې په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیرې انا لینا باربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیرې له ریچارج بینټ سره په کتنه کې ویلي دي چې هیواد یې د افغانانو د بشري حقونو له ملاتړه لاس نه اخلي او هغوی سره یې د پیوستون نه ماتېدونکي اړیکې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک په دیلیدنه کې افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړي. ریچارج بینټ په دیاله نن سهار په خپل ایکس اکاونټ یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرنی سیاست په اړه خبرې وشوې. په بیان کې راغلی د بهرنیو چارو د وزیر انا لینا بایربوک سره د کتنې او په افغانستان کې د ډیرو مهمو بشري حقوقو د مسلو په اړه په خبرو ډیر خوشاله شوم. موږ د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرنی سیاست په ګډون په بشري مسایلو خبرې وکړې او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې مو د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار وکړ. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د دغه وزارت په رسمي ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور شو ویلي په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقونو لملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون نه ماتېدونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او ریچارج بینټ د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار په ډول ونه کاروي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تجمن دي او دغه شان د نجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی بللی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولي. د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او ډیری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو د غډله د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. په کابل کې د ښځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اگر جامعه جهانی و سازمان
کنریوال ټولنه او د بشری حقوقو نړیوال بنسټونه غوړي چې افغان مېرمنو ته کار وکړي، نو دوی باید ثابت کړي او پر طالبانو دي لبیلابیلو لارو فشارونو ته دوام ورکړي. په ځنګړي ډول دوی د بشرانو په سفرونو دي بندیزونه ولګوي، د غشان دي پر دوی پیسې بند کړي او پر دوی فشارونه راوړي.
د ښځو د حقونو بل افغان فعال ترنم سیدی وایي په اوس وخت کې افغان مېرمنې تر بل هر وخت تر سخت فشار او د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي.
متاسفانه از ظلم طالبان روز
له بعد مرغه د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او ظلمونه او راستر بلې ډیریږي، خو هیڅ داسې ځای نشته چې افغان مېرمنې ورته خپل غږ ورسوي او د خپل حقونو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي.
دا افغان مېرمنې په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې له دې وړاندې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلي پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوقو لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې د غل وړپوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځنګړي ډول د مېرمنو د حقونو د نقص مسؤل دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژور کړی دی. د سرسلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د روان کال په نومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړی دی، ولیدل شو د افغانستان له نیمې ډېر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان بیا وایي چې افغانستان په اوسني وضعیت کې د نړۍ د مالي اقتصاد له سیستم څخه بهر دی چې سیاسي ریښې لري. تفصیل په دې راپور کې.
د سره سلیم نړیواله کمیټه یا ICRC وایي په داسې حال کې چې د افغانستان 55% خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، اقتصادي تحریمونه په دغه هیواد کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. د کمیټې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په اړه په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، کسان په افغانستان کې د اقتصادي تحریمونو څرنګوالی نه په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې په دې وضعیت کې په افغانستان کې د روغتیا او معیشت په برخو کې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره به د یوې لارې چارې موندلو ته دوام ورکوي. د سره سلیم نړیواله کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري کړکیچ د ژورېدو په اړه خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د اړمنو کسانو د ژوند حالت مخ په خرابېدو دی. د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمیدالله چې څلور کاله وړاندې برېښنا نیولی و او له امله یې دواړه لاسونه او پښې پرې شوې، ازادي راډیو ته وویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دواړه لاسونه او پښې مې قطع شوي، ناتوان یم، کار نشم کولی. په 1983 کال کې زه برق ونیولم. ما په مزار شبرغان او تخار کې سوالګري کوله او خپل ژوند مې به مخ ته وړو، خو له دوو کلونو رئیس خپل تعادل نشم ساتلی او له حرکت پاتې یم. په کورنۍ کې شپږ کسان یو، پلار او ورور نه لرم چې راسره مرسته وکړي.
حکومت اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پر افغانستان د تحریمونو کوم ځانګړی پروګرام نه دی جوړ کړی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو د دغه هیواد د مرکزي بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ په امریکایي بانکونو کې کنګل کړی. د افغانستان او نړۍ یو شمېر اقتصادي پوهان د پیسو ته د افغانستان د مرکزي بانک لاسرسی د مالی چارو د ادي کولو، بشری ناورین ته د رسیدنې او د افغانستان د اقتصاد د بیرغولو لپاره مهم بولي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو په ازرا شافیزی وای، افغانستان اوس مال د نړۍ د مالی اقتصاد سیستم څخه وتلی، د پراختیا پروګرامونو لپاره له نړیوالې بانکونو پور نشي اخیستلی او په محدود اقتصاد کې په کورنیو سرچینو پورې تړلی دی. ښاغلی حافظی زیاتوي چې په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان اقتصادي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلی و، خو اوس مال د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو موضوع په افغانستان کې د بېوزلۍ او انزوا پر پراخېدو ژورې اغیزې لري.
در قدم اول به خاطر جلب سرمایه گذاری
په لومړی ګام کې د پنګونې د راجلبولو، د نړیوالې ټولنې د باور بیرته راګرځولو او د افغانستان پر مالی سیستم د بندیزونو لري کولو لپاره د هیواد یو مشروع او رسمي سیاسي بستر تړتیا لري چې نړۍ په رسمیت پیژني. د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د هیواد اقتصاد کمزوري کوي. افغانستان له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی چې سیاسي ریښې لري.
وایي مشکلات اقتصادي است.
په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو او د ژمنو د عمل نه کولو په غبرګون د افغانستان خلکو ته د بشر دوستانه مرستو سربیره د دوی د حکومت په وړاندې د سیاسي او اقتصادي انزوا پالیسي تعقیب کړه چې د ځینو نړیوالو سازمانونو د اټکلونو پر بنسټ دې پالیسۍ له اوسني اقتصادي کړکېچ په بشري مرستو باندې د خلکو په تکیه کولو کې مرسته کړې او له همدې عمله 9.2 میلیونه خلک بیړنۍ بشری مرستو ته اړتیا لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
په کابل ښار کې شمیر خزی وای د خزو پر کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابېدو وروسته یې سوالګري ته مخه کړې ده. دغه خزی چې د ژوند له بدو شرایطو څخه زوریږي، طالبان تورنوي چې دوی زوروي او نیسي، آن سوال کولو ته یې هم نه پرېږدي. د طالبانو حکومت د اړوند ادارو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
پیش از آمدن طالبا در یکی سرگانه دولتی در بخش تلاشی کار میکدم. درآمدم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی دا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیرده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده، د ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال یې په یو دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کوه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه، وسکاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشته ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم، میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي، کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وویل چې نور دلته مه راځئ، که مونږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو؟ دولت د لږ تر لږه د یوې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولای د خپلو اولادونو نس مړ کړو.
یوه بله میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سوال ته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي وروسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پرېښې وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دوی ته اړه شوی چې بیا سوال ته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کوم غریبۍ پسې چې راووځو له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي، اوبه او ډوډۍ نه راکوي، پیسې نه راکوي، موږ ته دې یو کار راکړي، مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې ووایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي، موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو، موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. وم غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان سمیع الله ابراهیمی ملت ته د دولت حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې تر 3200 ډیر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالایتامونو کې جذب شوي دي. خو ښاغلی ابراهیمی د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل. د ښځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او آن یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل
طالبا باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي. ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرستی دي،
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که هم د سوالګرو ښځو کرایه سایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستی وي زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ستاسو له پیغامونو
تر موږ پیغام تر مسلمانو پورې ورسوي. هغه د ترسته مجلس مسلمان یو کده مې باقي به باشکر مسلمان یو موږ د کندهار ولایت مې هم سوله اکثر سیمې مې نو بوشلې خلک د شکایتونه کوي چې موږ کې باندې پاتې دي مې نو د لاسه مې سو تم دروسه د کار نه کوي شا کار نه کوي په یو سوله مې حزې سیمې د ورسان د مې نو د لاسه د پښ پاتې دي. موږ غواړو چې د امزکی د مې نو څخه پاتې شي او عاملس ترې استفاده وکړي.
بلال فریدی مده د پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمه نه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ پوسیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمینه ور پریدی نه کوټی ور پریدی. اسلامي امارت دلته پمزه کوډیر کلک بندیز لګولې ده او خلک لډیر او ستوندو سره مخامخ دي. دلته د وبو کمخ ده وبو نسته. اسلامي امارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې د برمو وي. نو خلک ډیر لستونز او لکړاون سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولېږي او د زیړې په سیمه کې د مځکې جرب کړي.
السلام علیکم ورسره. سلام ورور، ما سویت بیا درې غوښتنې دي. اوله غوښتنه مې دا ده چې ورور زموږ ژوند چې دی د اقتصادي بحران سره مخ دي، نو موږ غواړو چې د ستاسو راډیو د لارې څوک موږ سره کومک وکړي. نو موږ سره کومک وکړي او بل زموږ دغ د یو چا پورې ورسي. نو په دغه یوه غوښتنه ده. بله غوښتنه مې دغه ده چې وروره زموږ ژوند او زندګي راسمه کړي. نو تعلیم نشته، درس نشته، نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي. نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وروره.
اوس به هم مرشو د ازادي راډیو راډیوي مجله به واور.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکۍ ته شیر حمله رو
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خونه دی دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکه سوریا رسم استلې
مېرمنه چې خصو ته کار کړی وو بل خواته ما دی وی مېرمن یې انځمن د دې کار سم شوی وی.
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر مندو هغه پری شي دي.
کتر پای را سره وی کیسه هم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي. کله بسکر جشن وی، کما سبي رخصتي وی، کملي جشن وی، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا خصو د برزل مانځل. ملي ورځو ته پرمختلې ملتونه ډیر پدرانه ګوري. قاسم زیر چې د سویډن د سټاکهولم په پانتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت په اړه وایي.
یو د دې پیداګوژیک اهمیتونه دي، فرض مثال د هغه په هغه هیواد کې د وطن احساس، د هغه هیواد ملي هویت مسله ده، په هغه هیواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هیواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې دا خلک ان موږ اوسنۍ راټول شوي په یو قانون باندې نه راټول شوي، د هغه کې تل پخانه ده او د خلکو له پخانه قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ ده، د خلکو لپاره یو سالمه ساتیري تیره شي. درېیم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقې جواب ده، چې اوسي کولی خلک تاریخ سره علاقه ولري، په تاریخ د یو فهم په حیث څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه تاریخ په جامعه کې هغې ته بودیجه جوړېږي، هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې هماغه نوی فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نن څه شی د خو تولید د تېرې زمانې ده، نو د تاریخ سره د علاقې لپاره، د یو هېواد د ملي هویت د تزریق لپاره، د فرهنګ او د سالمې ساتیرۍ لپاره، د سالمې تربیې لپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دا چې هېوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عمله نه ده شوې، په سویډن کې اوسېږي، په دې باندې استقلال د بیرغ ورځ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ ورځ، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کې ناست. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې ورځ خلک د خپل هېواد په اړه فکر وکړي. دا نه ده فرصت ته چې ورغږی کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت او په دغه کومه جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر کې دي، د دې په اړه څومره د مازمن باندې د تاثیر لري، کله چې خپل ملک پیدا شوی وي، زبر څنګه وي، هیڅ څه نه خدي، چې څه خراب دي، څه سمېدل شي، په خامو خلکو څه کړی، زه کوم نه انسان فکر نه کوي چې یو سماروق دی چې لازم کې نه راوته.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه، سش کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو، او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه سش کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنگینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یو حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی و. په چینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې لغړي شیر ولی شیر څخاور.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل او څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایوین پلس په خپل سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یو لوی مشاعرې تابع شوې ده، او همدارنګ د موسیقي یو ډیر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړل شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسیدلې ډالۍ لرو.
زه ګلرحمن رحماني يم د ازادي راډیو د ازادي راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم، او تر څنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چاته زیری چاته تندر د اسمان دی، د سپیشل ازادۍ سندره وای، د بندي ولس د اعظم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسا نه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بلخونه دی دا هغه افغانستان دی، بلخونه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شیری پازادي راډیو مجلې لورولې وو. یو څلور څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کوردنه نه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ژغ ثبت شوی دی. په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دیرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوان غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د دې خپلواکۍ د 1400 کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انځور استلې دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله، او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود، او د نجونو لپاره تعلیم یو مکتب جوړ کړ، او داسې وه د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکې هم وه. یعنی دا هغه مېرمنه چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیما لیدلې دي، زما په نظر د شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځور من د لیدلې تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی وي.
تاسو د نورو مېرمنو، افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلې دي؟
وو د نازو انا مې وستلې دي، د ملکه ثریا مې وستلې ده. سي ما اوس نوې شروع کړې ده، یو میاستو دوونه کې ما دومره وخت نه کېږي، او دا اوس مهال څه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي وستلې، خو فقط ما اوس پرې ده دوه وستلې دي.
د ملکه ثریا رسم سي دی وست، څه فکر دی وکړو سي د سې احساس دی وکړو سي عالی رسم دی استلې ده، مخصوص ته وکتل عینن د سشکاری دوله ک ملکه ثریا.
ما د اصل د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی، او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم، را باندې ګران دی، د موږ له مشرانو څخه دی، خو ملکه ثریا سي ده هغه سوا داسې مې ویلي چې هغه لکه چانه درس مکړی، ما اوس پورې انځور نه درېدلې، او ما وو خپل ډیر خوشاله او مسمات یې انځور رسم کړ. په واقع ما کله مې رسم کړ دا مې احساس و ملزه کولای سم چې نور څوم هم رسم کما، او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک زبدي افغان مېرمنو د ژوند
ژوند انزور کما او د دوی ژوند ناخوالی محدودیتونه غوښتنې هیلي دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړم.
تاسو رسامي څنګه زده کړې ده؟
زما لګلګ په یادې کې چې کومه به مې لاس یا په کتابچه باندې نه خدا یو څه وستلی وو، خو نور کتابچه به مې هر پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم وستلی وو. حتی د امتحان په ورقو باندې مې سوال تر مې دي چې سوال تر سي دي جواب په فکر وم، خو یو څه به مې رسم کړی وو. او تل به استاد راته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتار کړی دي، خو زه نه پوهېدم زه ولې دې سکومه. او بل داسې تختې کله کله بس تختې ته جګه سوم، غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم، دومره جای به مې پکې پرېښوم مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي. شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله. له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماریګل شوی وو.
له ځوانې رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو، په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان لخپلو سوتن او استادانو سره کابل او بامیان تللی.
د پکتیا په هانتون د زنګلونو او طبي زیرمو څنګ محصلانو ته د نمرې زل لپاره د بامیانو د بند امیر او څونورو سیمو څخه د لیدنې زمينه برابر شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لري دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لري پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وای او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او د سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستریز د شې چې څنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پانتون د زراعت پونځي د زنګلونو او طبي زیرمو د څنګ استاد مجیب الرحمن اریز وای چې له بند امیر یو شمیر نور سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پونځي د زنګلونو او طبي زیرمو د څنګ د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه خغلی اریز زیاته کړه.
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې د په نظری توګه په سیم کې تدریس شوی دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړی. خپل علمی سفرونه یا د هواد ساتل شوی سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لایوي، خو د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پور طبیعي کوم چې دوی په سیم کې په نظری توګه زده کړي او په عملی توګه یې دی اپلای کول یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پر طبیعي دوی د منطقې یا سیمې د کلتور، فرهنګ، رواج او عنعناتو سره آشناکي، او له بلې خوا دوی چې کله د هېواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولی شي په خپل زړه کې د هېوادنۍ مینه نوره هم تقویه او د هېواد لپاره په یوه با افتخار وګړي باندې بدل شي چې کولی شي د هېواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 95 کال وروسته د دې سیمې 1400 هکتار سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شوه. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې پاتیا عمومي لدی کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له شپېتومو کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې د فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د زنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمیر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومري زل لپاره ورته زمينه برابر شوې و خوښ دي.
یوازې د هونکې زده کړه نشي کولای چې محصلین په هتوګه او په هوي، نو د دې لپاره ضروری ده چې د نظری زده کړو تر څنګ عملی زده کړې هم ورسره وکړو، او د عملی زده کړو لپاره باید مونږ علمی سفرونه او په علمی کانفرنسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغې بند او د کابل جوبند او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې پخوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملا مو لیدلی نه وو. نو له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهیدو. موږ عملا د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجن محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پنزه زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. مایان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو. عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشحاله وو. بل ورته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کیږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظري په نوم د یو محصل په څرګندونو پیلي شي.
که چیرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، کنه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کیږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستاره چا وي. که چېرته مثلا ته منابع ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه وبریالۍ توګه مخکې شي. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابع ته په کې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی،
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاش کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبید الله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10000 ټوکا بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتون نشته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. لوی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیار اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوی دی. شاغله اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستې ده. لدې څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لوی سره د افغانستان په اړه کوم موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده، د هغه د وجې نه په افغانستان کې کوم میډیا سېکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. اغه حوالے سره ماده ذکر کړی دا س پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرینی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه واس په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول دا اغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دی اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو بلفاظ دیګر ویل شي په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لوی ذریعہ ګرځول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځای صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وي او د غي حکومت چال چلندا پرمختګ ته په دسیمه کې او په افغانستان باندې د اغه 6500 کالو کې کم ریپورتینګ دا اغه د افغان جهاد نه ونه ساته کم ته افغان جهاد ویلو اغه وار اون ټیرر د دوه جنگونو کې سهم شوی دی په سیمه کې د صحافیانو د نظر نه اغه مشرک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا 40 کلونو ته اشاره وکړه او په دې کلونو کې خو په دې تیرو 12 کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډیر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل دي ته مهمه اشاره کړې ده.
نه جی د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلی دي اغه یو بل ټاپک دا ما صرف اغه حالاتو کې لیکلی څه کم جنگي صورت حال کې دا سیسی شوی دا اوس کوم د شلو کالو کې کم صحافت دا د باندې هم ذکر کوم په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روان دي. امید لرم چې دوه درو مشته کې به کمپلیټ شي. خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا حکومت پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړ او دا ما واضح لیکلي دي. تل کې صدا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم ریپورتینګ شوی دا د پاکستان د طرف نه او هغه ځای صحافیانو کم کړل دا اغه یو پاکستان افغانستان ته ټول هغه حواله باندې ما زیاتره فوکس په دوه سیزنو کړل.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل
بالکل زما فوکس پاندې باندې دا او د کیو چپټر دا د افغان بیت اغه مخصوص تور باندې سکم د پاکستان او خاص کر پښتون صحافیان سکون دي سکوم په دې سیمه کې مشتري او غي افغانستان د ټلو اغه ریپورتینګ کړه دا زیات تر د اغه ریپورتینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده د دویمه حصہ ما تحقیق روان ده دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکوم دا اوس د شل کال دا سکوم په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه دیو جنا صحافت تباشو او افغان جرنالستان په دوه وخت سکوم د دنیا مختلف سیمه کې نشته دي یا د پوسم په اسلام آباد کې یو ډیسپلیس ریفیوجی ژوند ته رہی اغه سره هم زما انټرویوز دي او دا د کتاب دویمه برخه ده چې کومه لا چاپ شوی نه ده.
د پاکستان اړخ ته راشم په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښکارسه
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې کوم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې کوم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن دا سي ملټرایزیشن نه ناس هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلی ولې د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم ناس کوم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی نیو گریڈ گیم شروع شو سکل پاکستان وجود کے راغلو بدل تک امریکیانو یو خپل نفوذ او د شوروی اتحاد یا مون سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دلته شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کېدو پاغه باندې زما ډیره توجه ده بیا موږ وکړو چې نن نسوا اتیا او یا کې سکم د سټریټیجیک ډیپ پالیسیانې پترز بنے یو سیاست دل تر مخته شو ملٹرائز سیاست او داغه په بنیاد باندې جهاد پیل شو دلته کې په هغه کې د پښتنو صحافیانو س کردار پد شوی او دلته کې هغه سو کارډ جهاد یا نام نهاد جهاد تا د څنګه وده ور کړی دا لکه دی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به التبه رپورٹنګ کولو یو ون سایډډ تکی صحافیانو سکم کردارو آڈیر یو خیز جو اڑخیز کردارو پا دبانی ما زیاد تر روشنی ہے چھو ولیدہ
دے پاکستان هم تاسو یواز اما غی کلون را خیصی دی چی دی افغانستان مو را خیصی دی کنا دے پاکستان رستیو کلونو تا مو هم پا دی کتاب کی پام کرے
دے افغانستان رستیو کلونو تا خو ما دور پام نمی کرے خو ما لکلیم دی پا غی کے سدا دا پاکستان دا اڑخ نما لکلی دا خو پا افغانستان کے سکم عملیات کی دلو پا افغانستان کے سکم جنگون کی دلو نو یکینن خبر دا چونکہ زمان
اشرف صاحب او بخی اشرف صاحب زمان مطلب دا دے چی دے پاکستان مو دے پاکستان دا جرنالیزم کمو کلونو تا مو پام کرے
د پاکستان د صحافت ما سټ ته یو یو نیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خود پښتنو د صحافت مطلب دا دا چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنٹیر پروینس په ورته مخ تیولو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتی ادارو د اڑخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په د باندې ما روشنی اچول دي نو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي سکل نه دا گریټ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یوزل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صحافی د لینز نه کتلی دی ورته نو دا صحافیان پښتنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي نو ته دا سی ویل شي چې زه ناس په بارډر علاقو اگر چې زما خپې او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده او زما روح د افغانستان طرف نه ده ولې چې د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړلی ده کل تکې جنگ وي نو دلته کې دو صحافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکلی ده سزه دا واضح کم س جنگونو کې سکم رزق ګټل شي او جنگونه مخته کوي اغیتا ترکی ور کوي ود ور کوي نو دا هغه ډارک سایډ دا سکم ما د صافي د لنز کتنې کوشش کړه دا
ل ډاکټر اشرف څخه په مننه
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا په هنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو مجلې ته را لېښلې ده
پداغ لگیگی د پاشلی انجمن چراغ لگیگی پریشانی بستر ما درا محددا خوشبوئی بے پکم کم باغ لگیگی پسرلو تبل دلیل ورپاتی نوی چی نظر پکم باغ وراغ لگیگی ماخ پل بخت پزر کو ډیر ډیر آزمایا لئی خدا غشی ہمیشہ پزاغ لگیگی دکل غم زړه بچا تا تشو نور دی وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي دیونو ته عشق ورپاتې لارویا چا وې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
له شغلی لاروی څخه مننه. له شیره به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیما ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غوسناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمرای د خوانځي په دریم ټولګي کې وو. دای په خپل درسونه کې تکړه وو، خو په واړه خبره به هم ډیر ژر غوسه کېده. د تمشرانو ویلي وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی، خو د لا هم د عادت نه و پرېښی. په همدې غوسو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه وو. یوه ورځ خوانځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې. دای په دې کار ډیر غوسه شو. زلمای ټیلا کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډیر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خپه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر و. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غوسه نه شي، ځکه چې غوسه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ. همې شو چې ټول ملګري ترې خفه دي، او تر ټولو ګران ملګری هم د تله عمله ژوبل شوی. ده پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کېږي. همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست. که به غوسه هم شو غلی به و، وروسته به یې غوسه له منځه تللی وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو. له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
د ماشومانو لپاره مو د لیمې ودان کې سل دوی څخه ورېده. ماشومانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېدی چې د زانګو سندری به یې ورته ویلې. دا سندری به میاندو، خویندو او اناګانو ماشومانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډیری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغیزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوالې آرزو زیارتوالې سره خبرې کړي. دا مرکه سره اورو.
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میان دور سره خدای پامانی کړی ده؟
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاته چې خپله هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی. مختلف ټی وی چینلان دي، نیټ دی، موبایلونه دي. اکثر مند اوس هغه پخوانی چې کوم په ښارونو کې اوسي یا له دغو شیانو سره بلدې سوي دي، اکثر مند هغه دغه پریشي دي. زه خپله ګورم، وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دارنګه سندرې روانې دي چې د نورو ژبې چې په هغه کې د کوچنیانو دپاره څوک غبارې خرڅوي یا بیا کلفي والا وي یا بیا نور داسې شیان روانې چې کوچنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دا یې کراري. دا قصو یو رنګ، دا قصو شعري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې مندې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او الله هو لړی لړی لو دلته ما راځه ګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري. او اکثرې مندې چې دي په زانګو کې، تر زانګو له مخه کوچنیان په غوزیانو کې شوروي یا زانګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه کراروي او دوي.
ښه، نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو، میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلی چې زما ماشوم به را لوی سي، دوی به خدای را غټ کړي، دوی به د مور و پلار پشه سي، دوی به د خوندو ورور وي، دوی به د دوی تر مخ رواني، دوی به د کام ښه سیال ځواني او دوی به مطلب د معاشرې دپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخسي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت یې ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلی هغه اصلاحي فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپله یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خو ښه غټانو چې د نور کشنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو او یې به دا ورته ویلې ویل تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی نه یې شاخ وشورېدی نه یې ګل ورزېدی د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی پر دې لار باندې نبی و ترېدی شور ماشور یې جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنه. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې، خو دا ماته اوس هم ډېر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کوچني لمسیان په حوزې کې کښېنوم نو زه ورته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دی چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کشنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کشنۍ به بیا چې وو مطلب اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کشنۍ په ماحول کې په کور کې په دغه کې یو مهذبه انسان وو، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې، داسې به مطلب دوی ټرینډول 5 کلن ماشوم په چې 2000 وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشین اسولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشوم د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډیر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالې له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا مو خدای مل.
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امنونا شغازی اسمان نقشہ کی کور دا افغان جوڑ شو وطن